برای زنان را برجسته می کند.
سلامونه ستړي بشي تاسیس مخه کلازده راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. یو اتلس کلن افغان پرون چهارشنبه د بریتانیا په محکمه کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د لسګونو کډوالو ژوند دی په خطر کې اچولی و. د امان نصر په نوم د ځوان تورن دی چې د شپږ څلوېښت نه قانونه کډوالو یوه بیړۍ له فرانسې څخه د بریتانیا په لور بیولې ده. دغه افغان په محکمه کې ویلي دی دی مجبور کړی شوی و چې دغه بیړۍ له فرانسې څخه بریتانیا خواته هدایت کړي. دا د فرانسې د کانال له لارې لومړۍ ډله کډوال دی چې د 2018 کال په نمړیو کې بریتانیا ته رسیږي. د بریتانیا حکومت په نوي قانون کې هغه کسان مجرم پیژندل کیږي چې کډوال په دې خطرناک لار بریتانیا ته رسوي. 2015 کال کې 940 کډوالو پر دغه لار ژوند بایللی دی. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزارت دغه وزارت په اډانه کې د افغانو میرمنو او نجونو د ملاتړ یوه خونه رامنځته کړې. د دغې خونې موجودیت نن پنجشنبه په هغې لمبیه کې اعلان شو چې د اسپانیې ډیپلوماټانو د افغانستان د ښځو یو شمېر فعالانو په کې برخه اخیستې وه. د افغانستان لپاره د ښځو په نوم یو سازمان پر خپل ایکس پاڼې لیکلی دی چې دغه نوښت د افغانستان د فعالو ښځو د دوامداره هڅو پر مټ شوی دی. که څه هم د دغې خونې د فعالیتونو په اړه ډېر جزئیات نشته، خو اسپانیا په 2015 کال کې د افغان ښځو د عدالت غوښتنې د لږ تر لږه دوه غونډو کوربه نه وه. افغاني فعالې ښځې له دې لارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو ښځو د اساسي حقونو د پښو لاندې کولو له کبله حساب کتاب وکړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د نجونو ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې ورکړي دي، خو ګڼ شمېر افغانان د اسلامي همکاریو سازمان او د بشري حقونو سازمانونه له دوی سره یوه خوله نه دي. په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو په 11مه ورځ د ډالرو په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارډ یعنی 1,30,000 تومان ښکته شو. په ایران کې روسي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې لا هم دوام لري. پرون چهارشنبه د هر یوې یورو ارزښت 1,30,000 او د هر برېټانوي پاونډ ارزښت 200,000 تومانو ته لوړ شو. د ایران په اعتراضونو چې روانه چدی په ومه پیل شوی دی، تر اوسه لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن د ایران له اعتراض کوونکو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په ایران کې نن د اعتراضونو 12مه ورځ ده. میرمن نیومن په خپل ایکس پاڼې لیکلی دي، نن بیا خلک په ټول ایران کې سړکونو ته راوتلي. هغوی پوهیږي چې ممکن په ګولۍ وویشتل شي، خو ډېرو ته چوپتیا له زړورتیا څخه خطرناکه ده. هغې ویلي د ایران رژیم د خپل مشروعیت وروستۍ نښې هم له منځه وړي. په ایران کې مظاهرې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د تومانو د بې سارې ټوټېدو له کبله پیل شوي دي چې تر اوسه یې 30 لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. او متحده ایالاتونو په شمالي اتلانتیک کې د روسیې بیرغ لرونکي د تیلو یوه بیړۍ نیولې ده. د امریکا اروپایي قومندانۍ یوروکام د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې د مارانیرا په نوم دغه ټانکري بیړۍ د اسلند او انګلستان ترمنځ نیول شوې ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا اقدام د متحده ایالاتونو د فدرالي محکمې په امر ترسره شوی. د تیلو وړونکي دا بیړۍ له 2023 کال له اوړي راهیسې د متحده ایالاتونو تر بندیزون ولاندې وه. دا اقدام د واشنگټن لخوا د وینزویلا د تیلو په غیر قانوني سوداګرۍ کې له ښکېلو بیړیو سره د مبارزې لپاره وروستی اقدام دی. متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د وینزویلا په وړاندې د خپل کمپاین د یوې برخې په توګه دوه نورې بیړۍ هم نیولې دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشه د آزادی په چپو کې پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکې معنی اعلان کړي او خبرداري ورکړی دی چې سرغړونکو سره به سخت چلند وشي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به یې مجازات شي. دا فرمان تیر ورځ صادر شوی دی او په افغانستان کې د خبریالانو په ګډون د ډیرو رسنیو د فعالانو همدارنګه د هغو کسانو چې په افغانستان کې ژوند کوي اندېښنې راپارولې دي. په افغانستان کې لا د مخه په رسنیو او د بیان پر ازادۍ باندې سخت محدودیتونه وضع کړی شوي دي. یو شمېر خبریالان او عام خلک وایي دا فرمان به د دې لامل شي چې خلک د چارواکو او نظام په اړه له رغونکو انتقاد څخه ځانونه وساتي. دا چې په دې فرمان کې نور څه راغلي نن خبرونه کې پرې بحث کوو. میلمانه هم راسره شته خو تر ټولو مخکې ورزو په دې اړه باندې د اکرام الله اکرام چمتو شوی راپور اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوي صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو او رسنیو نیوکې منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړونکي به له سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به یې مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځایه نیوکې څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کومو نیوکو ته بې ځایه نیوکې ویل کېدی شي. د فرمان له مخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کېږي بلکې د اوښتي زیان جبران به هم ورباندې لازمي وي. دغه راز دا هم پکې ویل شوی هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا یې نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو طالبانو پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عملي کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې له وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. یو شمېر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان به لامل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه له رغونکو انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لدی فرمان دا سخکاری چی لدی ورسا بنوی چوب نشی کولی چی آن پا طالب چارواکو یو انتقاد و نیوکو کی یا لگ تر لگ یو مشوره دیم ور کی زکا چی خلق لپخوا دومره دار شوی دی نو دا غداول فرمانونا مستقیم دا خلقو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي له وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و او دا فرمان به لامل شي چې آن ولسي وګړي ورسره د بېلابېلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه څه دي چې طالبان یې ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي تیری کوي یا د هغوی حق خوري خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د ځورونې سپکاوي شکنجي او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډیر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي چې له امله یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي، ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال واکته تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بېلابېلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون په بېلابېلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبان وایي د دې کړنلار او پالیسي له اسلامي شریعت سره سمې دي خو د دوی دغه اقداماتو په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم را راپارولی اندا چې په کور دننه یو شمیر مدني د خزو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکه او اعتراضونه هم کړی چې د ځپنې او دغه فعالانو خبري اعلان او رسنیزو کارکونکو د چارو د بیلابیلو کارپوهانو د نیونې او توقیف راپورونه هم ورکول شوي چې یو شمیر بیرته خوشي شوي خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبري اعلانو مرکز په یو راپور کې چې همدا تور ورځې مخکې د ډسمبر په ویشتمه خپور کړ وی ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو آزادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوې. د دغه مرکز په ټکو په دې شمیر کې د 34 د نیونې او 136 د ګواښنې پیښې شاملې دي چې په راپور کې د مرکه شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان آزادي لا محدوده او د ځپنې ګواښنې او نیونې دا پیښې نورې هم پراخې شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان له مخې له دې وروسته په رسنیو کې د طالب چارواکو په وړاندې هر ډول انتقاد منه دی. یو څوک نشي کولای چې د طالب پر مشرانو او چارواکو باندې د طالبانو د نوي فرمان پر بنسټ بې ځایه او له واقعیت لرې انتقادونه وکړي او پر دوی باندې اعتراضونه وکړي. د چې ولې طالبانو په مسلسل ډول لکه لنه چې واک ته رسیدلی دي د افغان ښځو او نجونو تر څنګ پر رسنیو باندې د بیان پر آزادۍ باندې محدودیتونه وضع کړي دي او په دې لړ کې د ملا هیبت الله اخوندزاده دغه وروستی فرمان چې وساته خلک نشي کولای د طالب مشرانو پر کړنو د غوي پر کارونو انتقاد وکړي او غږ راپورته کړي. که څه هم د طالبانو د مشر په فرمان کې دونه شوې ده چې له واقعیت لري اعتراضونه څوک په دغه چارواکو باندې نشي کولای، خو داسې ښکاري چې د طالبانو دغه نوی فرمان په یو ډول نه یو ډول په افغانستان کې د رسنیو او د بیان ازادي را محدودوي. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې اوریدل یو شمېر خبریالانو اندېښنه څرګنده کړې وه چې که چیرې دغه ډول فرمانونو صادرېدل ادامه وکړي یا له دې مخکې چې په رسنیو باندې کوم بندیزونه وضع شوي دي یا له دې وروسته چې کوم بندیزونه وضع کېږي دا ادامه پیدا کړي، په افغانستان کې د رسنیو غږ او همدارنګه د خلکو رغونکي انتقادونه چې پر چارواکو پر حکومت کوي دا به لا پسې چپ شي او خلک به د دې توانایي ونه لري چې په رسنیو کې راڅرګند شي او د طالبانو په چارواکو یا پر کړنو باندې اعتراضونه او یا هم انتقادونه وکړي. همدارنګه د عام خلکو ویره ده چې که دوی د طالبانو له حکومت شکایت لري یا ګیلمن دي یو موضوع په برخه کې دوی به ونه توانی په آزاد توګه باندې خپل نظرونه له رسنیو سره شریک کړي او کولای شي په دې برخه کې په آزادانه توګه او بغیر له دې چې ویره ورسره وي خپل نظرونه شریک کړي. نن خبرونه کې پام دې موضوع خبرې کوو له پاکستان را سره افغان خبريال ظاهر بهاند او هم درنګ په افغانستان کې د نن را سره لسته کړه ګرځول شوې محصله سوریا خاندي. تاسو د ولستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي بهاند صاحب. په پیل کې تاسو ته راغلاست وایم ستړي مشه کته سره ته وایست دغه د طالبانو نوې فرمان چې لمخې پرسنیو کې د طالب چارواکو او د طالب مشرانو باندې انتقاد او همدارنګه پر دوی نیوکې منکی ستاسي پان باندې چې خبريال یاستې او په دې برخه کې مکلونه کار کړی دی څه ډول یو فرمان دی څومره د لار برابرې چې په افغانستان کې لا د بیان ازادي او د رسنیو ازادي را محدود شي؟
اغلی سیال سر که سلامونه تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته همدارنګه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه باید دا ووایم چې له هغه ورځه مې چې جمهوریت سقوط کړی ده په ټولیزه توګه پر رسنیو باندې خورا ډېر زیات بندیزونه ولګېدل. خبریالان وطن پرېښودو، رسنیو ډېری وتړل شوې او نو چې نوي نوي فارمونونه ورکول کېږي د طالبانو د مشر لخوا او همدارنګه ځینې نور داسې چارواکي طالب چارواکي چې نه غواړي چې پسله د دغو فارمونونو له لارې غواړي دوی خپلې کړنې پټې کړي او نه غواړي چې دنیاوال ترې خبر شي. او هره ورځ په تېرېدو سره رسنۍ د کمیدو په حالت کې دي. خبریالان نشي کولای چې د خپل زړه حال ووایي، نشي کولای چې په طالبانو باندې نیوکې وکړي. دوی حتی خبریالان دمګړۍ هغه خبر چې لیکي د دوی په خوښه باید خبر ولیکل شي او د مخکې دې چې دا خپوسی باید د طالب له چارواکو سره یا د استخبارات له ځینو غړو سره دا خبر شریک شي چې دوی اجازه سته که نسته. نو فکر وکړئ چې یو رسنۍ او په داسې یو وضعیت کې وي، نو هغه به څه ازادي بیان وي؟ څه هېڅ ډول ازادي بیان همدا اوس نشته، نه نه د بیان ازادي شته او نه خپلواکي شته. فقط دوی غواړي چې د هر ورځې په تېرېدو سره افغان خبریالان، افغان رسنۍ سانسور لاندې ونیسي، او د سانسور هم همدا اوس هم دوام لري. لکه څنګه تاسو دنیاوال ټول پرې خبر دي په افغانستان کې هیڅ ډول ازادي شتون نه لري، او دې ترڅنګ حتی ښځینه خبریالانې چې دي حتی په کنفرانسونو کې ته ورته اجازه نه ورکول کېږي، چې دا په هیڅ کتاب کې جوړ نه راځي. فکر وکړئ چې په داسې یو وضعیت کې څو دوهمه کوریا ته جوړه شوې ده. حتی کوریا به هم د ما په نظر حالات له افغانستان نه بهتره وي.
په هند صاحب، که چېرته وګورو د رسنیو ارزښت ته، د رسنیو قدرت ته، په ټوله کې په ټولنو کې دوی کولی شي عامه افکارو ته سوق ورکړي، کولی شي په ټولنه کې پوهه رامنځته کړي، په ټوله کې هغه درې دندې چې د رسنیو دي. یا موږ په عامه اصطلاح همیشه په ژورنالیزم کې وایو چې رسنۍ د خلکو حکومت ترمنځ یو پل ده. ولې طالبانو رسنۍ هدف ګرځولی دي؟ هر دفعه چې یو فرمان راځي د طالبانو د لوی مشر لخوا رسنۍ هدف ګرځي، او په رسنیو باندې یو بندیز وي. ولې د ټولنې د ښځو تر څنګ رسنۍ یو لوی هدف د طالبانو لخوا چې سانسور شي؟
ګوره، ما مخکې مې وویل چې دوی نه غواړي په دا تېرو څلورو کلونو کې ډېرې تېروتنې ترسره شوې، ډېرې زیاتې. اوس فکر وکړئ 215 خطې په 2015 کال کې په راپور کې ترسره شوې دي، اما دا 215 دا ډېرې دي. دا هغه 215 خطې دي چې په اصلاح ثبت راجستر شوي دي، له دې نه ډېر زیات شوي، حتی شمېره به تر 400 هم پورته وي. خبره اساسي په دې کې ده، مخکې مې ویلي چې دلته دوی نه غواړي چې هغه کړنې چې دوی ترسره کوي هغه قانون سره چې برابرې نه دي، هغه کړنې چې دوی ترسره کوي. مثلا مثال په توګه د بېلګې په توګه ویلی شم چې ښځو باندې بندیزونه لګولی، ښځو اجازه نه لري چې په اصلاح یا په رسنۍ کې یا په نورې دندې ولري. دې ترڅنګ ښوونځي دي چې تر اوسه پورې در حال چې څلور کاله کېږي دوی ژمنې کوي چې نن به خلاصېږي، سبا به خلاصېږي. دا ده دې ترڅنګ همدا اوس هم ډېری ښځې، ډېری خلک چې په اصلاح غواړي خپل غږ اوچت کا، هغه فورا یا جیل ته اچول کېږي یا شکنجه کېږي. دوی فقط دوی هدف او مرام دغه ده چې دوی نه غواړي چې هغه رسنۍ دوی کړنې برملا کا. او دې ترڅنګ دا هم ویلی شم چې اوس ټول رسنۍ، هغه رسنۍ چې په اصلاح دم ګړې په افغانستان کې فعالیت کوي، هغه دوی له ویرې نه دوی نشي کولی چې هغه په اصلاح هغه رسنۍ، هغه اداره چې په اصلاح کومې ستونزې لري هغه برملا کاندي. نو تاسو فکر وکړئ، بله خبر دا چې په جمهوریت په وخت کې ډېری وزارتونو په اصطلاح ستونزې درلودې، په چارواکو باندې مې نیوکې کولې. اما اوس فکر وکړئ چې دا د طالبانو په حکومت کې اصلا ستونزې نشته، ستونزې خورا ډېرې زیاتې دي، له حده وتلې ډېرې زیاتې دي. اما دوی فقط نه غواړي، دوی هدف یې دغه چې رسنۍ وځپي، خبریالان وځپي، او دوی خبریالان له ویرې نه دا خبر خپور نه کوي. فقط هدف دوی دغه مرام هم دغه ده.
که چېرې لکه څنګه چې تاسو یادونه کړې، طالبانو هدف یوازې دا وي چې رسنۍ سانسور کا، د افغانستان دننه وضعیت نه خلک خبر نشي، نړۍ ته د دوی هغه واقعیتونه را برسېره نشي، یا څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تخته کېږي خو رسنیزې کېږي نه، او که کېږي هم ډېرې کمې کېږي. که چېرې هدف دا وي، بیا ولې طالبان په دې اقدام نه کوي چې په افغانستان کې دننه ټول رسنۍ وتړي؟ ولې سانسور کوي؟ ولې ورباندې محدودیتونه وضع کوي؟ ولې بېخي تړي نه؟
ګورې اغلی سیال، زه تاسو ته په ډاګه وایم، دوی دغه کارن تر اوسه پورې اجازه یې ورکړې، دغه رسنۍ تر اوسه فعالیت کوي. اوس شمېره ډېره خو زیاته کمه شوې ده. د دې ترڅنګ دوی یو دم د کار نشي کولی د ما پانسره. دوی یعنی زه تاسو ته په ډاګه وایم چې د وخت په تېرېدو سره به هغه دمګړی فعالیت کوي هغه به متړل سي کچې ونه تر دوی ونه تر په خپل به دروازه باندې سي په ځکه چې رسنۍ دمګړی په افغانستان کې مالی ستونزو سره مخامخ دي په خوا ځینو هیوادونو مثلا مرستې ورسره کولې اعلانونه خپرېدل نو اوس هغه شی نشته یا دوی په مرګ ونیسه ته به خپل راځي کې یا متل ده و دوی دا کار په دې کوي و خپل به دا کار وکړه خپل به عرض دې ته سي چې رسنۍ خپل دروازه بندې کړه نو دوی ډېر هغه لوبه په لاره چولې راځي دوی خپل په دې پیږي چې پیږي استخبارات یې په دې پیږي چارواکي په دې پیږي چې کومه ونه تر د خپل به اوراد راځي چې دا وته سي او دا زه په دا باندې یو کال په تیر دوه سره به پراتم کو دا د 2019 کال کې به ډیرای نورې رسمه هم وته سي
ډیر زیات مننه به هم سب تاسو ته به تر وګورئ موریدونکو به هم یادونه کوم چې نن پروګرام کې په افغانستان کې د طالبانو د لوی مشر مولا هیبت الله اخونزاده له خوا پر رسنۍ یو نوی بندیز ستم کیږي په دې بندیز کې راغلي دي چې له دې وروسته هیڅوک نشي کولای په رسنۍ کې په آزادانه توګه باندې د طالب پر چارواکو د دغه فرمان په ټکو بے ځای او له واقعیت لري نیوکه او همدارنګه انتقادونه وکړي لکه څنګه چې بهان صاحب یادونه وکړه د دې ترڅنګ یو شمېر خبري اعلان او په افغانستان کې هم خلک د اندېښنه لري چې ښایي په دغه فرمان سره هغه رغون کې انتقادونه شوي پوښه پر طالب چارواکو کولای شو نورونه شي کولای دغه انتقادونه له رسنیو سره شریک کړي او د دوی ویره لا په دې برخه کې زیاته شي بهان صاحب ستاسو په باور باندې کچيري دغه ډول فرمانونه صادریږي او تاسو دونه موکړه چې رسنۍ بل اخره مجبوریږي د چې مخکې له دې نه طالبان دروازې وتړي دوی خپل په قرار په قرار باندې خپل دروازې را وتړي او د خبري اعلانو یا د خبري اعلان لیکار لاس په سر شي تاسو چې اوس په پاکستان کې هسته یال د ډیر شمیر خبري اعلان درغلي یا د رسنۍ تړل شوې ده یا د چې محدودیتونه ور باندې په جمهوریت کې کار کړی اوس په افغانستان کې پاتې کیدل نشي یا د سکسان د چې ورته جنجالونه لري له طالبانو سره او د طالبانو په وخت کې ریپورتینګ کړی دی او سلطنت نشي پاتې کېدل د دې خبري اعلان د وضعیت په اړه ته وایا دوی په څه وضعیت کې دي او څومره کارونه مخته تللې دي په پاکستان کې ویره د کډوالو مخصوص د خبري اعلان څه ده
مننه خا پښتنه مو کړه غلې سیال دلته د جمهوریت له سقوط وروسته دا خبرونه جمهوریت له سقوط وروسته هغه شمیر خبري اعلان چې دلته راغلي دي پاکستان کې مش دي له خورا ډېر زیات ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي مثلا تاسو ته ویل سم چې دمګړې خبري اعلان په ټولیزه توګه هیڅ کډوال نه سیوتلای په سمه توګه تاګ را تاګ نشته د په خپل کورونو کې باندې پاتې دي در حال چې شل کاله دوی له بیان لازمي څخه دفاع وکړه له امنیتي ځواکونو سره په اول خط کې دوی ریپورټینګ کوو اوس فکر وکړو چې دوی دلته پراته دي ترالې چې دغه دښمنۍ هم ځان ته وګټله او حکومت هم په اسلامي کورس او دلته اوس له ستونزو سره مخامخ دي زه د بلګې په توګه ویلی سم درته چې خبریالان هر ورځ په دې ویره کې دي چې څنګه به څوک به پولیس راځي او دروازه به ټکیږي او ما به باسي داسې خبریالان هم د اوس رشته تقریبا شمېره تر وو تنو داسې هم د اوس وو تنه خبریالان دي موږ په جیلونو کې پراته دي به برخلیک پراته دي ولې پراته دي ځکه چې دوی اسناد نه درلودل او دې تر څنګ د پاکستان حکومت دوی باندې دا تور لګوي ستاسو جاسوسانی اوس په کړه کې تر دې حد او حالت رنګلای شي نو خبریال چې یوازې قلم په لاس کې وو په داسې حالات کې ژوند وکي نو هغه څه ژوند ماشومان له ښوونځیو پاتې دي افغانستان تک نشي کولای دلته هم د پاکستان حکومت نامونه په خلکو باندې ټاکلې دي په خو یوازې خلکو له پولیسو نه لري ده اوس د خلکو په منځ کې هم ریږي وای ما بعد داسې نشي چې ما رپورت ورکړ چې دغه افغانای په ما باندې نام واخلي فقط په کورونه کې بند پاتې دي چې خپل هغه حوالیا خوراکي توکي چې دوی دانیسي دوی په مخام نه وروسته په تیاره کې وځي وز یا خپل خوراکي توکي رانیسي یا درمل په کار یا غره رانیسي او بیرته راځي له یوې خوا اقتصادي ستونزې له یوې خوا دا ستونزې چې پولیس مې څه وخت نیسي له بلې خوا افغانستان ته تګ نشي کولای دغه دوه درې میاشتې مخکې چې هغه په ارجنټینا پارک باندې چې دلته د پولیسو حمله وکړه په دې کې تقریبا نه تنه خبریالان و چې نه تنه په څلور تنه تر همدا اوس هم نادره کوي هغه رپوټونه چې موږ لرو نو فکر وکړئ چې په ژوند په تر دغه حاله دلته پاکستان کې د خبریالانو ترینګلی سوی او دا حالت نور هم ترینګلی کېږي اوس بله خبره دا چې د خپلو کیسونو د مختولو په خاطر هغه خبریالان چې دلته راغلي وو کیسونه په ټاپه ودرېدل ترامپ پر اتاک سره اتای د ترامپ پر اتاک سره د نورو هیوادونو په کیسونو باندې هم اغیزې واچولې دلته اوس خلک به برخلیکه پراته دي دلته په دې ویره کې چې آلمان کیسونه اوس ډېر تو کلی توګه یعنی ویلا سنسی پیخی پتا پا دره دلی ده فرانسی دیر پا چاک تاکی سایمی دیره وان واسا خلق داته برخلی که پراتی ده حیران پاتی چه چه وکا هوادون زواب ارکای ده هوادون سم زواب نورتا وی اتا یونیسیار چه یونیسیار پا تش نوم یونیسیار ده ځان ته وایي موږ د افغانانو نه دفاع کوو اصلا د چا تلیفون ته یا د چا ایمیل ته ځواب نه وایي حتی دوی خپله افغانان هڅوي چې باید پاکستان پرېږدي او لاړ شي پاکستان پرېږدي نو اوس فکر وکړئ چې افغانستان خلک د افغانستان خلک د افغانستان خبریالان اصلا بې چیښتنه دي هېڅوک یې پوښتنه نه کوي چې څوک یې د پوښتنې نشته موږ په دې ویره کې چې اوس څه وخت به کېږي چې موږ به له دې ځای باسي او هلته به د طالبانو په ولکه کې وي د طالبانو په جیل کې پراته وي یا بې برخلیک هلته کوم خواته به م کوي هرې خواته سور ژوند به م نه وي معلوم په اصلاح هغه کاروبار به م نه وي معلوم په جنونو کې به پراته وي دغه هغه ستونزې چې دمګړی د پاکستان کې افغان خبریالو سره لاس او ګرېوان دي
ډېره زیاته مننه کور ودان یو یادونه باید وکم په پاکستان کې یوازې د خبریالانو په اړه نه بلکې په ټولو کې د افغان کډوالو په اړه باندې چې په دې وروستي کې د پیپل خبریالانو سازمان د راپور خپور کړی ویلي دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د ایستلو له ویرې د دې امکان شته چې دغه کډوال په مرګونی روحي او رواني ناروغۍ وخته شي په راپور کې راغلي دي چې دا کډوال د دې په وجه باندې چې سرګردانه دي د نیولو همدارنګه ماشومان ته د ډوډۍ او درملو د اخیستو ترمنځ له انتخاب سره مخامخ دي او اړمن دي چې له دغه ډول روحي او رواني شکنجې سره ځانونه عادت کړي په راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې دغه وضعیت پاکستان د لوري دا مپیدا کړی خای دا کډوال ډیر نور مغزمن شي روحي رواني تکلیفونو سره مخامخ شي وړاندې به د بهان سبنه په دیړو پختو چې د څومره ستونزمن وضعیت د چې او چا سره ویزه نه وي افغانستان ته ستنیدل شي او بیرته په پاکستان کې د نیولو ویروي واقعا په روحي رواني لازمان څومره خلک غیزمني خو اوس به ورشو سوریا جانې ته سوریا هم را سره وصل شوې ده سوریا ته هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي لکه چې طالبانو نوې فرمان ورکړې دی لمخ کې خبريالانه د افغانستان عام وګړي نشي کولای یا افغانان نشي کولای پرسنی و کې پازادانه توګه باندې پر طالب چارواکو نیوکه وکړي او کچیرته څوک نیوکه کوي په فرمان کې راغلي دی چې لسخ برګون سره به مخامخ کیږي تاسو د نن د افغانستان یاستې او یو له هغه کسانو یاستې چې لزده کړو پاتې یاستې نشي کولای خونځي او ته یا پانتونونو تستنی شي او د څلور کال کېږي چې د افغانان جنو عمر پم دې کې تیر شو ته دغه فرمان په څه معنا د سوریا جانې کله چې ورچی په خا یو نیوکه یا انتقاد کولای شو پر طالب مشرانو د نیوکه کولای شو چې ولی انجلی مکتب ته نه پرېږدي ولی انجلی پانتون ته نه پرېږدي خو دغه نیوکه بندیز هم په پیو افغان یعنی پیو افغان لګول کیږي ته دا فرمان په څه معنا ده
سلامونه نه کې هلې تاسو ته درنو مېلمنو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د مننه تاسو د بلنې څخه فائدې نه کسه هم دا خبره چې د پخوانه د خزو په حق کې شوې نه یعنی خو ته حق نه لري چې خپل حقوق وغواړي اواز پورته کې مظاهره او کې کور څخه ووځي یا هم د مکتب لپاره یا د پونتون لپاره خپل غږ پورته کې دا د پخوا څخه د کومې ورځې نه چې طالبان راغلي په افغانستان حاکم شوي دي دا حالت د ښځو سره روانه ده اوس پخوا به یو دوه کسان په نارینهو کې به پیدا کېده په رسنیو کې به کېناسته یا هم په عام وګړو کې به یو دوه کسان به داسې به وو چې په سوشل میډیا کې باندې څه خبرې به خبرولې یا هم د څه انتقادونه به کولې یا نیوکې به کولې. اوس نو دغه څه هم یعنی موږ خلاص شلو. اوس به نه عام وګړي کاغه خزینه کناري نه فرق نه کوي. اوس نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي، اوس نشي کولای چې د دې څخه پوښتنه وکړي. د قانون په اساس باندې که چېرته موږ وګورو چېرته خو اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته دی، نو د هغې په اساس باندې موږ به چېرته لاړ شو؟ قانون خاصن هم نشته دی، خو دوی چې وایي چې د اسلامي شریعت مطابق موږ ټولنه برابروو، د اسلامي شریعت مطابق د اسلام حقوق او د اسلام قوانین، اسلام شریعت چې شی ده په قرآن حدیث کې چې شی چې راغلی هغه موږ عملي کوو په ټولنه کې، ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق موږ ورکوو. نو زه دې نه دا پوښتنه کوم چې که چېرته وقتاً تاسو اسلام غواړی چې تاسو په ټولنه کې پلی کوي، د اسلام په اصولو کې خو یو اصول دا هم دی چې انسان چې دا آزادي بیان لري، ته کولی شي چې په آزادانه ډول باندې په خپل حاکم نظام باندې چې دا ته نیوکه وکړي، د هغوی څخه پوښتنه وکړي خپل حقوق ته نه وغواړي، یا هم کوم زیاتی چې ستا په حقوقو کې کېږي یا کوم مشکل تا ته رامنځته کېږي، حکومت ته نه خبر نه دي، هم چارواکي ته نه خبر نه دي، ته کولی شي چې خپل غږ پورته کړي خپل حقوق ته نه وغواړي. نو که چېرته تاسو اسلام واقعاً منئ چې په ټولنه کې غواړي چې هغه پلی کې او په ټولنه کې ټول اسلامي شریعت دي، نو د اسلامي شریعت یو اصول خو آزادي بیان هم شته دی. نو که چېرته د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې موږ وګورو هم دا کار شوی دی، خلک آزادانه کولای شول چې خپل سوالونه مطرح کړي، د رسول صلی الله علیه وسلم مقابل ته به راتله، د خپل سوالونه به یې ترېنه کولې، هغه کسان چې د هغوی په حقوقو باندې به تېری کېد هغوی به راتله، خپل حقوق به یې غوښته، یعنی د آزادانه ډول به هغوی خبرې به یې کولې. بیا د هغوی څخه وروسته چې د خلفا راشدین چې راغی د اصحابو کرامو په وخت کې، هر یو کس په وخت کې چې دا همدغه قوانین او همدغه اصولو د اسلام له نگاهنه وو، دا مونږ قوانین دا مونږ نه دي جوړ کړي، نه هم د خارج څخه یا د غرب څخه دوی ته راغلي وو، دا د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو، په قرآن کې راغلی، په حدیث کې راغلی، دا په ګڼ احادیثو کې راغلی. یو حدیث هم نه دی چې زه ووایم، یو حدیث ګڼ احادیثو کې راغلی. اصحابو کرام همدغه اصولو باندې په همدې لاره باندې تللي دي. نو چې که چېرته مونږ واقعا غواړو چې په ټولنه کې اسلام مونږ عملی کو، نو دا اسلام او هغه اسلام بیا سره فرق کوي. آیا مونږ بیا هغه مسلمان نه یو چې د رسول صلی الله علیه وسلم شریعت په مطابق مونږ روان یو، د هغې په اصولو په مطابق مونږ روان یو، یا رسول صلی الله علیه وسلم بل شریعت راوړی و، اوس مونږ ته چې د طالبان له خوا نه بل شریعت راغلی ده؟ په اسلام کې دا دوه رقمه اسلام دی، هغوی جلا اسلام درلود، اوس دا جلا اسلام دی، اسلامیت دی او اسلام اصول ورته جلا دي. نو زه نه پوهېږم چې دوی کوم ډول اسلام غواړي چې په ټولنه کې پلي کړي، کوم قوانین او کوم شریعت دوی راولي. که چېرته دوی واقعا غواړي، نو یو اصول خو د اسلام کې، یو اصول خو د آزادي بیان هم شته. ښځینه وو لپاره د پخوانه دا حذف شوی و، دا حق نو ورکړ شوی، خو د اوس چې ګورم اوس نارینه هم په ورو ورو په وار وار د دې حقوقو څخه نه پاتې کېږي، هغوی هم حق نه لري چې په آزادانه ډول خپل سوالونه مطرح کړي، یا هم په ټولنه کې چرای شي وکیني، یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي. نو یعنی د ښځو سره سره اوس سړي هم حق نه لري د آزادي بیان، هغوی هم خپل حق له لاسه ورکړی ده.
ستا په نظر باندې سورای جانې، دغه ډول فرمانونه چې له پخوانه لکه په ښځو باندې وضع شوي وو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د زده کړو نه محرومیت یا له کار نه راګرځول، دا تر ټولو یو غټ تاوان دی چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته رسیږي. خو دا چې په رسنیو کې کله نه کله په ځانګړې توګه رسنۍ چې په افغانستان کې ډېرې اورېدل کېږي، په دې باندې بندیز وضع کېږي او له دې وروسته نارینه هم نشي کولی په لوړ یا په آزادانه توګه باندې دغه ډول انتقادونه وکړي، کومې رسنۍ چې له افغانستانه بهر دي، لکه که موږ اشاره وکړو ازادي راډیو ته یا بی بی سي ته یا ورته نور رسنیو ته، چې مثلا د ازادي راډیو په څپو باندې بندیز دی او ډېر په سختۍ باندې موږ ته اورېدونکي رارسیږي، تر څو دوی وتوانېږي دلته د ښځو د پروګرامونو په اړه باندې په ټوله کې خپل غږ پورته کړي، یا کوم چینلونه چې موږ ورته برابر کړي دي. خو څومره دغه ډول بندیزونه ستا په باور باندې له خلکو حق اخلي، یا دا ویره په کې رامنځته کوي چې د چیرې زه خبرې وکم، ښایي طالبان ما ونیسي یا طالبان له ما سره دا ډول برخورد وکړي چې هغه انساني برخورد نه وي؟ څومره د خلکو سره ویره ډېری
دا خو سل په سلو کې زیاتېږي. اوس وګورئ، زه مثال د خپل ځان درته درکوم. اوس کولای شم چې ته یعنی د پخوان ادم دغه سلور پینځه کلونو په جریان کې زه تاسو سره ګډون کوم په هر پروګرام کې، یا هم خپل غږ پورته کوم، یا هم خپل مشکلات یا د ښځو مشکلات تاسو بیانوم. یو څه نه یو څه زما په زړه کې به ویر و پخوا لږ دونه ډېر نو، خو اوس چې مطلقا دوی غواړي چې د بیان ازادي له منځه یوسي، یعنی دوی ته بیا دا مشخص نه ده چې هغه ښځینه ده که نارینه ده، یعنی حق نه لري چې ته په رسنیو کې راڅرګند شي یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي. نو زمونږ چې خبرې کوو ښځې خصوصا چې خبرې کوي، د دوی خو ټول خبرې انتقاد دی، د دوی په هر یو عمل باندې مونږ انتقاد کوو، ځکه چې د دوی هر یو کار هر یو عمل چې دی زمونږ د حقوقو په مقابل کې داسې یو عمل دی چې زمونږ حقوق د پښو لاندې کوي. نو که چېرې زه پخوا هم ستاسو سره په پروګرام کې هم دی نه وروسته زه اوس د ځان نه یارېږم، کېدای شي چې ما پسې یو مشکل یو کس راشي، یا هم ماته یو مشکل جوړ شي، یا په ټولنه کې راته یو مشکل جوړ شي. نو دغه ویره چې دا پخوا یوازې ښځینهو لپاره او اوس د نارینهو لپاره هم شته دی. پخوا به په پروګرامونو کې که چېرې ته عام وګړی نه وو، همدغه خاص ده حکومت داری په همدې چارواکو کې کوم کسانو به کېناست، دوی باندې به انتقادونه به یې کوله، نیوکې به یې کوله، اوس یعنې هغوی هم حق نه لري. نو تاسو فکر وکړئ چې پخوا او ټولنه نیمایي فلج شوې وه، د دوی دغه عمل سره د دوی دغه فرمان سره اوس ټولنه به بیخي سل فیصدو کې به فلج کېږي، ځکه چې په ټولنه کې که چېرته ته ازادانه ډول نیوکه نه شي کولی، د بیان ازادي ته نه لري په ټولنه کې، ته نه شي کولی چې په ازادانه ډول وګرځېږي تر د خلکو تر غوږه خپل غږ ورسوي. نو بیا خو داسې معنا لري چې مونږ په ټولنه کې اوسېږو، ژوندي نه یو، یا هم یوازې مونږ ژوند کوو، نه مونږ څه شی اورو، نه مونږ څه شی وینو، نه مونږ څه شی ویلی شو، ړوند کوڼ او ژبه هم ګونګی ده. دغه په دې معنا باندې زه خو دا ټول د افغانستان وګړي په دې شکل ته ګورم، ځکه یوازې ښځې پخوا داسې وي، جنتیان همدغسې وو، اوس نارینه هم ورسره یو ځای شو، یعنې د افغانستان ټول اے ټو زیډ ټول وګړي څه ده همدغسې شوي دي.
څه فکر کوي د دغه ډول فرمان تر شا د طالبانو اصلي هدف څه ده؟ دوی څه غواړي د افغان ولس نه؟
زمو په لحاظ باندې دا کارونه، دغه فرمانونه، دا هغه فرمانونه دي چې واقعا په ټولنه کې دوی شورشا رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې یو غوغا رامنځته کوي. دا شاید یو سیاسي اړخ هم ولري، خو مونږ به سیاسي اړخ ته دونه نه پوهېږم، د هغوی په خپل سیاست باندې به ډېر پوهېږي، خو په ټولنه کې چې کوم کار همیشه شوی ده په سیاست کې، همیشه د سیاست په نگاه باندې خپل د سیاست لپاره چې وګړي چې کوي، خصوصا چارواکي چې شي کوي، خو همیشه چې د حقوق د خپل لاندې چې کېږي هغه د عام وګړي کېږي. د عام وګړي بیچاره ژوند هم مشکل سره مخامخ کېږي، او د دوی حقوق هم تر خپل لاندې کېږي. نو د دوی دغه فرمانونه شاید دوی لپاره چې د کوم خاص هدف دوی په خپل منځونو کې ولري، خو زمونږ لپاره لکه زه چې کوم عام وګړی یم په افغانستان کې ژوند کوم، زما لپاره د ټولو نه غټ زیان همدا دی چې زما د ژوند ورځ تر بلې زما ژوند مشکلېږي راته. زه په ازادانه ډول نشم کولی چې خبرې وکړم، په ازادانه ډول نشم کولی چې د کوره ووزم، یا هم هغه سرچینې ته چې زما لپاره ګټور دي لاسرسی ورته پیدا کړم، که زه یم، که مور مې ده، که خور مې ده، یعنی زما په شمول ټول نجونې، ټول جنکیانې دي، او ټول ښځې نشي کولی په ټولنه کې چې ده په ازادانه ډول خپل خبره هم وکړي. پخوا یوازې ښځې وي، اوس سړی هم ورسره یو ځای شو، یعنی مطلب مونږ ټول افغانستان خلک چې ده د خپل حقوقو څخه ورځ تر بلې مونږ محرومېږو.
مننه سراجان، تاسو بیرته راځم. بهان صاحب، مخکې ما د بیپولو ډاکټرانو د سازمان خبره یاده کړه چې په پاکستان کې دغه خبر اعلان چې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلی دي، یا په عامه اصطلاح افغانستان یې پرېښی ده، هلته اوسېږي، او دا ورته ډېره ستونزمنه ده چې بېرته ستنه شي. دې سازمان ویلي چې دوی رواني روحي ستونزو سره ډېر مخ دي. تاسې وایاست چې د دغه راپور پر بنسټ باندې واقعا د دې ډېر احتمال شته چې رواني او روحي ستونزې د یو افغان وګړي په ځانګړې توګه، تاسې چې له خبرې لاندې خبر یاستې، دومره لوی دي چې دوی مرګونی روحي او رواني وضعیت سره مخ وي؟
پلازمین اسلام آباد کے خپل کارندوی کی جدت روانی ستونزی خورا ډیره زیاتی دی. دا روانی ستونزی لچی پیدا سوی لدی چه دی برخلی که پراتو دی که سونه پتا پا دری دلی دی افغانستان تا ویر لری چه نشی کولای چه لارسی بل تا ویزی تقریبا دا غا نهم امیاس دا چه دی پاکستان، یعنی دا غا ناکارا حکومت نشي کولای چې دوی ته ویزه تمدید کا ویزه باندې دی یو ویزه تقریبا کله کابل اخلي د ته باید 1415 ډالر ورکه شپږمیاشتنی ویزه واخلي راشه شپږمیاشتنی زی په خپل مخه په تیریږي یعنی فکر وکړي چې پاکستان دغه محدودات محدودیتونه په افغان کډوالو باندې راوستل دي د دې ترڅنګ د ار اس اف هغه ټولنه چې دا پوسټه کې اسلای او خبر راغی چې دوی ملاتړ دي خبریانو دا یو ښه ګام ده دا موږ بیا هر کلای کوو اما فشار دې چې دلته د پاکستان دغه پوځي رژیم دا دوی غوښتنو ته لبیک وایي او دوی غوښتنو ته جواب وایي خبره اساسي په دې کې ده چې د پاکستان حکومت اصلا غوږ په دې شیانو نه ګروي ملګرو ملتونو په وار وار د خبرپاڼې خپرې کړې چې افغان کډوالو سره کار مه لري او هغه کسان چې خطر سره مواجه دي افغانستان ته مه لېږدوي اما دوی غوږ په دې شیانو نه ګروي دوی ته دا اصلا بې تفاوته ده چې څوک تهدید دي څوک نه دي څوک کولای شي چې لاس یې افغانستان څوک نشي کولای دوی لکه هغه ړوند ټول خلک پیوسته ګوري هغه کسان هغه افغان کډوال چې له کلونو کلونو را په دې خوا دلته پی آر آر کارتونه یې درلود دلته پراته وه کورونه یې خلکو دود درلود چې حتی نیم نیم کاله تابعیت یې درلود جو کورونه یې حتی ونړول دلته پیدایش هم دلته سوی و جو کورونه یې ونړول دا په کوم کتاب کې راغلی دي تاسو ولې داسې کوئ دراله چې فکر کوئ چې اواز همدغه طالبان په همدغه پاکستان روزل اما اوس د دښمن ګرځېدلی دي دا همدغه د نوی چې همدغه حکومت بدل سه پاکستان یې هرکلی ووایه مبارکي ورته ویل اولنی هېواد و اما اوس دښمنان ګرځېدلی دي هر کار چې کېږي افغانان قرباني کېږي لکه ورځې مې چې په فرضي کرښه باندې جګړه رامنځته شوې ده او د حالت د افغانستان او پاکستان ترینګلی شوی افغانان قرباني کېږي دوی ستونزه یې د افغانستان له حکومت سره ده د افغانستان له طالبانو سره ده زور له افغانانو باسي ستونزه له طالبانو سره ده زور له چرماټرو لکه د پاکستان د خلکو خبره له رومي بانجانو او له سوداګرو څخه باسي ولې تل افغانان قرباني کېږي تر کله به قرباني کېږي دغه حالت د ما په اند سره که چېرې دمداشان دوام وي باور وکړئ چې یو انساني ناورین به پاکستان کې رامنځته شي پسې ځان وژنې به ډېرې شي خلک مو مخکې ویلې تاسو ته چې خلک په خپلو کورونو کې ګیر پاتې دي خلک وتی نه شي خلک تګ راتګ نه شي کولای خلک بې ویزې دي 80% خلک همدوس بې ویزې پراته دي دلته څه چې ویزې نه تمدیدېږي اوس یو بل کار هم پیدا کړی پاکستان حکومت وایي که چېرې ته ویزه اخلي ته باید لاسه په کابل کې سفارت ته او انټرویو ورکړي په وروسته لږه یې واخلي نو هغه کس خو دلته تهدید لاندې دغه خونه شي کولی چې افغانستان ته لاړ شي نو هغه ستونزې چې دلته اوسه د افغان کډوال افغان خبریان ورسره په خاص توګه ورسره لاسه ګریوان دي دوی فقط دوی قوتي کې ځای کړي دي چې دوی خپله دته اړ چې لاړ شي افغانستان ته دغه څه وضعیت ده دلته پاکستان کې
مننه کورودان به همڅه ژوندې اوسي سریا مخکې ما به همڅه سره په اړه خبرې کولې کې چیرته طالبان نه پرېږدي د رسنیو د لارې خلک د دوی په مشرانو باندې انتقاد وکړي یا هم درنګا پازادنه توګه باندې په دې باندې بندیز دي چې پر طالبانو رغون کې انتقادونه وشي دوی ولي په ټوله کې دغه لارې چارې دغه رسنۍ کوي ولي نه تړي یا ټولنیز رسنۍ ولي نه تړي چې په دوی باندې د انتقاد دروازه بيخي ور بند شي ستاسو په باور باندې ولی دوی سانسور کوي بندیز لګي خو لای رسنۍ یا ټولنیز رسنۍ په ټوله کې نه دی بندي کړی
د دې ځینې زیاتره ډیر اړخونه لري ډیر بودونه به ولري خو د سیاست د باندې او د سیاست له نگاهه به نه ګورم خو یو د ټول نقبي اثر چې دوی دا کار کوي زما په ان باندې فکر کوم چې دوی په ټولنه کې غواړي چې هغه کسان ته دا غیر مستقیم په ډول باندې ووایي چې یعنی تاسو حق نه لري چې زموږ په مقابل کې ودرېږئ رسنۍ چې دونه فعال دي په ټولنه کې دوی مقام تاسو نه جگہ دا یا دوی کولے شی چھ پزادانہ ڈول مون سره مخامخ شی دوی خبری وکي چھ دوی ته مون اجازه نہ ور کونو عام وګړی ته در غیر مستقیم ڈول ورته وی چھ تاسو دکار نہ شکایت تاسو انتقاد نہ شکایت یو اڑغ بیدای یو بل اڑغ بیدای چھ دوی دسی بندی زونه لګی د بیان ازادی بندی یعنی په انتقادونو باندې په دیو کو باندې چھ تاسو نہ شکایت چھ داسه مظاهری وکي تاسو نہ شکایت چھ مناظری ترا شی مستقیم مون سره وګړی کی په مون باندې انتقاد وکي نہ خطولائیں ٹول رسنی نہ بندی دا دل پارا دا چنی رسنی خاص دل پارا کار کئی خاص دئی صفت نہ کرونا چھٹولانا کی کڑی دی کنی دی کڑی آگا پٹیر تیار جلب توجہ ڈول باندھ میں خلق و تخارہ کئی چھ پٹولانا کے ڈی فال دی دی ڈیر تیار کرونا کئی دے خلق وکل پارا کرتی دوی چھ زحمت بسیش پورا نگوری دوستر سل پارا چدا ولاڈ جس طرح خدمت کئی شاید دل دل پارا ہم دوی چھ نہ واڑی چھٹول رسنی بندی خلق چھدا غیر مستقیم ڈول یا مستقیم ڈول چھدا دین خبری چھدی پٹولا نہ کیچی شے کہ پاگوی باندے بتا سیرات پیدا تے بل بیا بل اڑق ویدا ہم کی دے شے چھو سی کی چھدی چھری وہی چھمنگا پر رسمیت دوڑی چھمنگا پر ٹولا نہ نڑئی کی دے نور ہی ودونو سارا منگا اڑی کی ولرو دا گوی سارا چھدا تعاملات ولرو دے نڑئی دے خلق سارا چھدا منگا خپل راکڑا ورکڑا ولرو دا افغانستان اڑی کی دے نور ہی ودونو سارا دے نور ہی ودونو دا افغانستان سارا پر رسمیت باندے ولرو سی کی شاید نی وڑا دا اوسیږي چې مونږه یعنی بندیز هم لگاولې په هغه کارونو باندې چې د زمونږ د قوانینو سره چې دا مخالف دی خو مونږه د ازادي بیان مخالف نه یو مونږه د ټولنې کې په ټولنه کې درسته دوی خلاف نه یو د خلکو خلاف نه یو چې هغه پر رسنیو کې کار کوي نو شاید دا ښکارندوی دی دې کوي یا دې ته دا تمثیل کوي چې خلکو ته وخی نو هیوادونه ته وخی چې مونږه بیان ازادي ته اوس هم احترام لرو غواړو چې په ټولنه کې اوسیږي نو اړخونه ډېر زیات دي نو دوی پوهیږي چې دوی اصلي هدف څه شی دی په ټولنه کې څه غواړي اصلا دوی په خلکو باندې پلی کې خو زه د هر نگانه چې ګورم څومره چې مونږ په دې باندې بحث وکړو خو قربانی همیشه چې دا عام وګړي دي عام افغانان دي بیچاره خلک دي په ټولنه کې چې اوسیږي یو حق لپاره چې هغوی خوشحالي کې چې ورته ورسیږي زرهاو نور حقوق د هغوی تر خپل لاندې کېږي نو ضرر یې ډېر څه د عام وګړو په د خلکو د جګ لوړ پوهې چارواکو په اساس باندې عام وګړو ته ډېر زیات ده
یعنی ستاسو په باور باندې طالبان نړیوالو ته هم داسې ښودنه کوي چې دوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته وخت ورکړی دی او رسنۍ فعالیتونه کوي بل خوانه ورباندې بندیزونه لګوي تر څو د دوی په خوښه باندې نشرات وکړي ستاسو په باور مخکې مو یادونه هم که څه هم وکړه چې دا په خلکو کې ډېره ویر رامنځته کوي او ښایي ډېر کسان زړه ښه نه کړي چې راشي رسنیو کې خبرې وکړي یا پر طالب چارواکو باندې انتقادونه وکړي که چیرې دا انتقادونه ونه شي د طالب چارواکو نیمګړتیاوې ورته خلک په ګوته نه کړي تاسې څه فکر کوئ ټولنه به کوم طرف ته روانه وي
مونږ چې همیشه انتقاد کوو که هغه په کاري ټولنه کې اوسېږي که مونږ په وظیفه کې وو که مونږ په مکتب کې وو که په پوهنتون کې وو استادان به مونږ ته مشکلات به مونږ ته په نښه کول مونږ ته به یې ویل چې دغه مشکل دی دغه ځای کې تستی نه دلته ضعیف دی دغه پوینټ دغه نقطه ستا چې دا ضعیف ده دغه قوي ده څه ټول دي قوي ته قوي خو ښه دی چې شبسۍ به یې مونږ ته را کوله خو ضعیف باندې څه کار وکړه چې دغه نقطه دې هم قوي شي دغه معلومات چې دا ستا کافي نه ده دې معلومات ته چې دا لاسرسی پیدا کړي نور معلومات دې زیات دي دا انتقادونه په ټولنه کې د دې معنا نه لري چې ته نه خدای نه غزه غواړې چې یو کس لاندې راولي هغه چې دا خلکو ته کم معرفي کې یا هم هغې ته دا وروښایي چې تاسو په څه شي باندې نه پوهېږي ستاسو په نسبت مونږ ډېر زیات پوهېږو دا خو دې معنا نه لري په ټولنه کې که مونږ اوسېږو که په کور کې مونږ اوسېږو که په هر ځای کې چې مونږ اوسېږو انتقاد هغه مثبت اړخ ته به مونږ ګورو منفي ته به نه ګورو صحیح ده زیاتره انتقادونه د منفي نگاهه هم دی نه منفي نکات لري هغوی د دې لپاره چې د یو کس تخریب شي یا حکومت تخریب شي یا هم یو په ټولنه کې چې دا خلک چې اوسېږي هغوی تخریب شي د هغوی ژوند تخریب شي د هغوی لپاره چې دا دوی انتقادونه کوي خو زیاتره وخت دا انتقادونه مثبت اړخ لري البته خلک دې لپاره انتقاد کوي په حکومت باندې چې په دغه شی کې چې تاسو پرمختګ کړی ده چې تاسو واقعا خلکو ته خدمت کوئ دغه مشکلات هم شته دې ته هم تاسو نظر واچوئ دې ته هم یو ځل فکر وکړي دې باندې هم مشوره وکړي کېدای شي چې دغه مشکلات هم له منځه لاړ شي که په کال کې نه په دوه کلونو کې خو به له منځه ځي نو دغه انتقادونه په دې معنا لري زیاتره انتقادونه چې دا په دوی باندې د ښځو لپاره کېږي د ښځو د تعلیم لپاره کېږي د ښځو د درس لپاره کېږي د وظیفې لپاره کېږي مکتبونو لپاره کېږي یا د پوهنتون لپاره کېږي خو دې ته وایي چې یعنې مطلب تاسو د افغانستان د وګړو لپاره خدمت کوئ د زړه نه تاسو غواړئ چې یو شی وکړي دوی لپاره
نو کچې دا تاسو واقعا خدمت کوي د خويندو لپاره هم یو خدماتو کې د خزو لپاره هم یو خدماتو کې هغه په هر اقل نور چې نه وړو مونږ تاسو نه یوازې د مکتب او پونتون ته اجازه ورکړي چې د لړ چې په ځانانه ډول به مکتب ته لړ شي پونتون ته لړ شي خپل درس ووي نه غو انتقاد څه د مثبت اړخ لري زه فکر کوم خو کچې ته په دوی باندې دا اثر وکړي دوی باندې دا تاثیر وکړي نو دوی په منفي لحاظ باندې دوی ورته فکر کوي دوی منفي ورته ګوري دوی وایي چې د دوی دا انتقاد داسې معنا لري د دوی په اړه باندې چې دوی زیاتره وخت همدغه خبره په رسنۍ کې کړی ده چې د افغانستان د وګړي او ښځې چې د نجونې چې ازادي غواړي او د تعلیم او د کار اجازه غواړي دوی لپاره غواړي چې دا ټول د غرب له خوانه راغلي هغه قوانین دي نو موږ د غرب په قوانینو باندې موږ څه شي کوو موږ خو په خپل وطن کې یو خپل د وطن بچیان یو نه یو تا دې ام دې خاورې پیدا شوی ام دغه ته اوسېږو د دې په مطابق باندې موږ د خپل د کلچر خپل فرهنګ په مطابق باندې تانه حقوق وړو یا هغه څه حقوق نه چې د شریعت سره په خلاف دي موږ د شریع خپل غنا شریعي او د خپل حقوق چې هغه حقوق ته متعلقه کړی ده د الله رسول موږ سره باندې دي هغه حقوق موږ درنه غواړو نو دوی چې د انتقاد زیاتره وخت دا هغه منفي اړخ ته ګوري مثبت ته نه ګوري
او کدا وضعیت هم داسې دوام وکړي ستاسې په باور باندې ټولنې کوم طرف ته به روانه وي؟
فایده جانې زه فکر کوم ټولنه چې تر اوسه پورې ما ته ډېر زیات داسې پرمختګ نه ښکاري مونږ که چېرته ګورو وروسته بولي چې دا زموږ ټولنه چې ده اړتیاوې زیاتېږي ډاکټر له منځه ځي نرس ته پاتې کېږي اوس چې ده په هغه نرسانو باندې قابله ګانو باندې هم درسونه بند شوي دي هغوی چې ده د ډاکټر په ځای باندې به کار کوي بیا به نرس نه وي زموږ په ټولنه کې انجینیر مونږ خو د څلور پنځه کلونو کې چې کوم ځای کې چې زموږ ته انجینیر ضرورت پیې پېښېږي ښځینه او انجینیر ته مونږ هلته انجینیر نه لرو هماغه پخواني څو کسان دي هغه کدونه چې پخوا د افغانستان څخه وتلي دي دا پنځه کلونه مخکې اوس په افغانستان کې دونه کس نشته د حقوقو په بخش کې مونږ چې یو حقوق لرو ته ضرورت پیدا کوو په ښځینه او کې مونږ نه لرو مونږ زیات شیان ته ضرورت لرو خو هر یو شی چې دا په خپل ځای کې به پرېږدو چې د ژوند ضرورت ورته شته دی د ټولو نه غټه مشکل دا بابت دی چې ښځینه او ډاکتران چې نه وي ښځینه نرسان چې نه وي ښځینه قابلګان چې نه وي مونږ به چېرته لاړ شو ورځ تر بلې دوی له منځه ځي نوی نسل ته مونږ ضرورت پیدا کوو نوی نسل چې اوس نه روزل شي نو دوی به کله روزل کېږي بېرته په ټولنه کې به دوی کله چې دا خدمت کوي کله به د خلکو لپاره دوی درېږي نو دغه شیان چې دوی فکر وکړي چې یو ډاکټر له منځه ځي د هغې په ځای باندې مونږ داسې دوه درې کاله څلور پنځه کاله مخکې مونږ داسې امادګي ورته لرو چې یو بل نسل تربیه کېږي بل نسل ورته اماده کېږي د دوی په ځای باندې راځي هغوی کار کوي نو دغه چې دوی تسلسل تاسو ته مونږ مراعات نه کړو دغه تسلسل ته مونږ ونه ګورو نو ډاکټر له منځه لاړو ور سره چې دا مونږ انزیم نه لرو انزیم له منځه ځي هغه ځکه چې مونږ د اګزیټ اګزام مونږ نه لرو د پونتون نه مونږ فارغ کوم ډاکټر نه لرو نرس مونږ چې په خوا کوم یو و هغه له منځه لاړه کومه قابله ګانې چې وي سر قابله ګانې هغوی هم له منځه لاړې دي یا به وظیفه ته نه راځي یا هم کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي یا د هېواد نه به وتي نو مونږ به چېرته ځو مونږ مجبور یو چې بیا پاکستان ته مخه وکړو پاکستان په هغه لحاظ باندې به مونږ پاکستان ته ځو چې دروازه مونږ ته ایله اوسېږي د هغوی نخرې په مونږ باندې ونه اوسېږي دا یو زمینه برابرول دی د ګوان هېواد ته چې په مونږ باندې هر رقم نخرې چې دوی وغواړي دوی کولی شي باور کوي پاکستان ویزه په سل روپۍ باندې نه ارزېږي په سل افغانۍ باندې نه ارزېږي نن تاسو وګورئ د پاکستان په ویزه باندې خلک $200 $150 ډالر ورکوي ولې ورکوي دې لپاره چې ضرورت لري هلته ځي خپل ضرورت رفع کوي نو چې ما ته هغه ضرورتونه مې چې په وطن کې رفع کېږي وطن کې مې هر شی ما ته مهیا اوسېږي او زما درملنه دلته کېږي زما مشکل دلته حلېږي زه $150 په هغې باندې ولې ورکړم د هغې په ویزه باندې د هغوی هېواد په سل افغانۍ ما ته نه ارزېږي نو زه په خپل هېواد کې ولې خپل درملنه ونه کړم نو چې په هېواد کې نه شته ته مجبورې مکلف وي چې د هېواد څخه ووځې په هر قیمت چې کېږي ځان یو بل ځای ته ورسوي
مننه مننه کور ودان جن دی اوسې سره جانې بهان صاحب له تاسو مرسته خبرې او مساسې په باور باندې کې چیرته د غډول بندیزونه پر رسنی او په خلکو په خبرېلانو باندې دوام وکړي بل اخره د نن د افغانستان یا بهر له افغانستان د افغانانو د ټولنه او د افغانانو سرنوشت په څه کېږي
نن نه اغلی سال لکه څنګه چې څلور کاله تیر شو په همدې شان په توره تیاره باندې تیر شو او په کور دننه په افغانستان کې ټول خلک په اصطلاح په دې تمه دي چې دا به څه وطن سمیږي، څه وطن له دې حالت ژغورل کېږي. دمګه دا رسنۍ چې همداسې په افغانستان کې فعالیت کوي اصلا لیوالتیا دې ته نه لیدل کېږي چې دا رسنۍ اصلا وګوري، حتی دا مشهورې مشهورې رسنۍ دې اصلا لیوالتیا نه لري، په څه دا د طالبانو په خوښه باندې کار کوي. او ډیری د افغانستان خلک بهرنۍ رسنۍ ګوري، بهرنۍ چاپي او تصویري رسنۍ تعقیبوي. نو خبره دې کې ده که چې دا حالت هم دې شنده اومي، نو زه فکر کوم چې وضعیت به نور هم ترینګلی شي. فیصله لکه څنګه چې سراجانې هم دا خبره وکړه، د افغانستان خلک سخت په بد وضعیت کې دي له هر لحاظه. نو فکر وکړئ چې له یو خوا بېکاري سي، له بلې خوا چې یو سړی د یو چاته ناروغ پروت وي، مجبور مکلف ده چې هغه په زرهاو ډالره ورکړه ځان وباسي او بل ځای ته. او دلته هم سره دي دته اصلا افغانان اصلا ارزښت نه لري. نو د ما په اند سره دا حالت پندېشن بیا هم وایم که دوامي خلک به رسنۍ اصلا هیرې کړه، اصلا به د رسنۍ په نوم چې په افغانستان کې شتون ونه لري، اصلا به څوک د خبریال په نوم څوک هلته ونه پېژني چې خبریال څوک ده. او بیا هم وایم مخکې خبرې کې مې څه ویلې، رسنۍ د خپل طالبان دې ته مجبوره کوي چې خپل وتړل شي. له یو خوا به مالي مرستې نو تر سره سره کېږي، له بلې خوا خپل هغه ماشونه دوی که خپل کار کوي نو مجبوره دې ته کېږي چې هغه وتړي. نو بل لور ته بیا هم وایم که چېرې دا حالت پاندېشن دا اومې، بیا هم وایم چې که چېرې تر وخته چې د طالبانو حکومت په اقتدار وي، افغانستان کې به نه امنی نه به دوی خوشحاله دي چې سوله او ثبات ټینګه، نه سوله است نه ثبات. خلک همداوس له بیکارۍ نه تر کېږي، بیکاري له یوې خوا، اقتصادي ستونزې له بلې خوا، خواري رسنۍ یا خواري تلویزیون چې دوی په خلکو باندې بند کړی ده، اصلا صلاحیت نه دي نه لري چې خپل غږ اوچت کا. نو یو حکومت په داسې شانو حکومت وي چې خپل غږ اوچت نه شي کړی، نو هغه حکومت دا به څه پایلې به وي؟ چې پایلې فقط کوره تیاره. نو دا حالت بیا هم وایم له دې بدتره کېږي او خلک به په تور تن کې ناست وي.
ډېر زیاته مننه کورودان، له تاسو دواړو قدرمنو له زده کړو راګرځول شوی محصل یو د ښځو د حقونو فعالې سوریا خان، او همدارنګه په پاکستان کې میشت افغان خبریال ظاهر بهان څخه چې راغلی په خبرونو کې مو سره ګډون وکړو. اورېدونکو له تاسې هم نړۍ مننه چې دا پروګرام مو تر دې دمه واورېده. ورزو د پروګرام په پای کې سندره اورم، دې سره خبرونه هم پای ته رسوو. ښه وخت، ښې چارې.
گلاب گلاب خانان میں پردے مزدورے مڑوشی، چی گلاب گلاب خانان میں پردے مزدورے مڑوشی، یا بتاتا پاتی چوشی، یا بماتا پاتی چوشی، ولی ولی داسیوشی، ولی ولی داسیوشی، چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی. ژوند خوږ شوه تندارا، چې په خپل لشکرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر ستر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے مرشی ولے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب